کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر دریم ورځ مو مبارک سه. د دې خبرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسلولو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و؟ دا یو ساته خبری خبرونه په خبرونو پیلو له ملالی بشیر څخه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي وي او د اګست په 12مه پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي و چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دی د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشې کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه یې وی په هغه کې ویلي و چې دا سرتیری په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشې سوي دي. د کورنۍ چار وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چار وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12مه خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوي دي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنی چار وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلې کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیا کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لویه لاره سوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمنونو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانوني ولایه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه شوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو پارلمان د منحلېدو د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
په سیاسي رادیو ته غواړی است ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته. ایا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنون کې سره مو هم د طالبانو پر دغه نه اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ میوه دی لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موساکلا پورې شته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نه اعلان سوی اوربند یادونه سوې وه. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سلی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ ده او تر دې دمه نه د طالبانو له لورې او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کومې سترې پېښې امنیتي پېښې کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي، له کوم خلکو سره په کابل کې چې موږ خبرې کړې همدارنګ په ولایتونو کې دوی خوښ دي، وایي موږ د دې هیله لرو. البته په کابل کې دوه اوسېدونکي اتاول حق او حکیم صفای ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دل پر چې طالبان لوري نه د یو نو اعلان سوي اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوي. خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه پراتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او د خپلو کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی دا ردوي چې طالبانو د اوربند کړی وي هغه کې ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان سوی. دوی وایي د طالبانو له لورې دیارلس امنیتي ګواښونه دوی امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي. او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینه شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبان لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګ تیر ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخصیص پیغام کې ویلي چې هغه خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې کچېرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک ووسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې، فیروزه جانې، تاسې له شنونکو سره هم خبرې کړې دي. دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی، نو ولې نه اعلان شوی اوربند کوي، ولې په عامه نه اعلانوي؟
بله، له کوم شنون کې سره چې ما خبرې کړې دي، دوی نظر دا دی وایي دا یو ډول د دوی نیت ښیي چې په راتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکړي. او که څه هم د اوس لپاره ځینې دوی ملحوظات لري، نه غواړي که هغه سیاسي لامل ووسي کوم بل لامل ووسي، نه غواړي چې په ښکاره باندې وښیي چې راسي سولې ته او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې په اخترونو کې هغه خپله لیوالتیا د سولې
ډېر مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تیرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان شوی اوربند شوی، او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو د خوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آریس سره خبرې کړې دي.
پکاتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سش کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو کتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل او هم افغان حکومت. دوار طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوشی کړه چې دا به لکم درخواست یا به لکم مذاکره یا به لکم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره سب څه فکر کوي، څه کول پکار دي لدی وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز خدای چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن ووسی؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پر محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لور باندې روان دی. دا که وایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لور لخوا څخه پیل شي، او انشاءالله امیدواري د دې ته چې ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکی عبدالباری ارز و چې ویلې وسله والو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې د یو نه اعلان شوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې، خو وسله والو طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی، او له دغه تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، اول خو د اختر درېیمه ورځ مو مبارک. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هغو بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغېز کړی؟
بلې سالی صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د درېیمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تېرې کړې وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.59 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمېدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 43 یعنی 130 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې په خوا شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300,000 بیره له تیلو تر لویدلی دی. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوی ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړوي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 2 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي. نور هیوادونه ته هم اجازه ورنکړي چې د هرمز لتنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه له همدې تنګي څخه کیږي. دغه تنګي به بند کړي. په وروستیو کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی و، په وروستیو کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکې کښتۍ هم ایسار کړې وه او ځینې نور ګواښونکي اقدامات هم کړي. خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه مو واورېدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته راکمه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو دغه راز افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایره سره په مستقیم تماس کړی. دای صاحب، څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالیو کې؟
صالح صاحب، اختر دې مبارک سره. سلامونه جلالو صاحب ته او ټولو ته او تاسو ټولو ته. د ټولو هیواد په څیر هلمند روم کښوم تاسو چې یو لنا امن ولایتونه تخري. هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرښه آرام وي. هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پوسټو او پرکونو باندې نه دي. او یوازې د اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو اوربان بیان کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو خلک ولسوالۍ چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، ما د طالبانو د سیمې خلک امکان حکومت سیمو ته راځي.
بله، ډېر مننه. د ټلیفون کرښه صفانه د کیو څه ځای بدل کړی. دای صاحب، دغه د نا اعلان سوي اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نا اعلان سوي اوربند سوی دی د دواړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
د نشو شانو ښکاري مورچې وضعیت تحلیلو او څارو یې داسې ښکاري چې یو اوربند چې لکه مخکې تاول نه اعلان شوی وجود درلود او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی د طالبانو سره په کمربندي سیمو کې، او د طالبانو لخوا هم پر کمربندي سیمو باندې هیڅ نه و کار کاوه.
دا یې په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجې کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نا اعلان سوي اوربند پر مهال ځنډول سوي که اوس هم جریان لري؟
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی و مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنځ د کرخنه ورسمه کې عملیات ول. اما اوس ورځ کې چې نن د اختر درېمه ورځ هم ده، هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نشته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و، د لارې د خلاصولو ترې وځای او بیا د اکمالاتو کولو لپاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل. هیڅ نوع عملیات وجود نه لري.
ډېره مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دې ولایت کې هم د نا اعلان سوي اوربند پر مهال کومه لویه پېښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. له هلمند څخه ورځو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوې او فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوې دوه چنده مالیه الوړ کړي او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ تر میز درو تازہ میوا رشید پٹیر لج مصارف
بلخوا د کندهار د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پېښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزي دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې دوی د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګ زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله یې د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
کورنیو کې اچول کېږي، کم پروسیسنګ بیکینګ چې سوی دی دلې هغه ګرد د وږې په ګمره کې پاتې کېږي او مال د ډیلي او د بومبئی او هندوستان نورو مارکیټو ته په کورنیو کې صادرېږي.
سوداګر وایي د سوداګریزو ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دي له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ مطالب د افغانستان او د پاکستان په کابل کې له پاکستان مشکل مهارته طلب کړي او د هندوستان هم زموږ د کنسلګری ته کابل کې زموږ مطالب تجارت بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چینا مونږ کوای شو کنه شپمنټ کوته ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ مونږ شپمنټ لرو کنه، په نوښوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
تاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت د جړیول سوالي ساسره په تماس کیم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کی نور دې خدای پاک جل جلاله پر خپل هیواد کې مینا تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالی د غوندانو لالاکی څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټول افغانانو او خصوصا سربازان او ملي پلیسو محلي پلیسو ملي اوربه ته ټول اختر مبارکي وایم او پیغام پیر د مایبوتلا صاحب 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 پیغام پرې شه دا ولا مستر دی طالبان په اکثر کې څه چلانو کې شکه تا ور سره کولای ور باندې بده ور سره کولای ور شکه تا کولای سواله بده کړې ته بیا وسم شته به چیش کې خپل نو د الله سره دی په فارا کې دې څونه پر شي ځان زخمیان کو په حساب سي کې په کابل کې دی ور په چودنه کې مکتبیا و سودل موټر بم نور هم تا د شو سره کې شو خو هغه و سي ور باندې کړای وای عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کې خدای دې ہدایت کړو نور څه درته وایي سلام ته سلام
السلام علیکم زانور صدیقی د پکتیا ولایت د یریوب زادای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکي وایم خاص کر افغانانو ته الله دیو کې چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څنه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده مونږ سوله غوړو الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې انده اخترونه په سوله کې ولمنځو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان مدني